شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سپاس از اینکه در این نیم ساعت برنامه خبری دری با من بودید. حال هم همکارم ناجیه صافی در استودیو است و خبرهای پشتو را تقدیم شما میکنند. ناجیه جان، خوش آمدید.
دیر زیاد مننه نوری صاحب. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د نیم ساعت خبرونه ته مو زه ناجیه صافی هرکلی کوم. د تخنیک برخه رامین کاکړ پر مخ بی. په دې خبری مجله کې په دې اړه درته راپور لرو چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنطین موده د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه وغځوي. نور ریپورټونه هم لرو، خو د دې مهال مهم خبرونه له ډیوی نادر څخه اورو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او طالبانو ویاندویانو پرون د مې په دوهمه په بېساري ډول پر ټویټر بحث کړی دی. د فینړیوال سازمان یا منیسټري انټرنیشنل پرون د مې په دوهمه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیت دایتن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. اوس هم د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د طالبانو ویاندویانو پرون د مې په دوهمه په بېساري ډول پر ټویټر په بحث کې سره نښتي وو. دواړو د لفظي شخړې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه چې په ټپه ولاړې دي کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي، خو که چیرې وسلوال طالبان حملو ته دوام ورکړي په متقابل عمل به لاس پورې کوي. سونی لیګټ پر ټویټر ولیکل، حمله د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نشي هو ځواب یې ورکول کیږي. په دې ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ټک شوی و. د ټویټ په ځواب کې مجاهد لیکلی چې د جوړجاړي لاره د دوهې د موافقې په پلي کېدو کې ده. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر اساس داسې ګڼل شوي و چې په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانانو خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو لا یې څرک نشته. د فینړیوال سازمان امینیسټي انټرنیشنل پرون د مې په دوهمه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. سردار عارف وزیر په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له وتلو غړو و. هغه له ناڅرګندو کسانو د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې وویشت او پرون سهار یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د فینړیوال سازمان ویلي چې د پاکستان حکومت د سردار عارف وزیر د قتل په اړه خپلواکي او اغیزمنې څېړنې وکړي. د نړیوالې ادارې چې د بشري حقونو ملاتړ کوي ویلي چې هغه وګړي چې پر سردار عارف وزیر یې ډزې کړي باید وپیژندل او محاکمه شي. د سردار عارف وزیر د قتل مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د سردار عارف وزیر مړی به نن یکشنبه په ډېره اسماعیل خان کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر غړو په بدرګه پرون له اسلام آباد ته ډېره اسماعیل ته ولېږدول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماخوستن په ډېره اسماعیل خان کې د خلکو یوې غونډې ته وویل:
دا ظالم، دا جابر، دا زمون پا مرگونو بانده کافر خدا جوشی مفافر نشی جوڑ کرده دا 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 زان فرسلی که چه نشی کسی تفاق را کولای خدا دا دیر افرایو اکرلی دا غرونا دا وطنونا دا زمون دا پختنو دی.
د منظور پښتین دا بیان پرون پر ټولنیزو رسنیو خپور شو. په ډیر اسماعیل کې لدې مراسمو په خپرو شویو ویډیوګانو کې منظور پښتون ترڅنګ د پاکستان د پارلمان دواړه غړي محسن داوړ او علي وزیر هم لیدل کیږي. سردار عارف وزیر د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو عمده مشر علي وزیر د کاکا زوی دی. ویل کیږي چې سردار عارف وزیر د دې کورنۍ 13 ځوان دی چې په دې داسې هدفي حملو کې وژل کیږي. د پاکستان حکومتي ادارو تر پرون ستنه په دې اړه کوم بیان نو خپور کړی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړی چې کیم جونګ اون په عام محضر کې را سرګند شوی دی. کیم جونګ اون تقریبا شل ورځې نه و را سرګند شوی او له دې کبله د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې وې. د شمالي کوریا دولتي خبري اجانس پرون د مای په دوام وویل چې کیم جونګ اون پلازمینه پیونګ یانګ ته نږدې د کیمیایي کود د تولید د یوې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې ګډون کړی دی. له دې مراسمو په خپرو شویو عکسونو کې کیم جونګ اون له خپلو مرستیالانو سره د خبرو په حال کې او خوشاله معلومیږي. د رویټرز خبري اجانس په حواله د عکسونه د رودونګ سیمونګ ورځپاڼې خپره کړي چې خپلواکو سرچینو یې حقیقت نه دی تایید کړی. شمالي کوریا د کرونا وبا د مخنیوي لپاره خپلې ټولې پولې تړلې، شدید بندیزونه یې لګولي او د اپریل په دیرشمه یې اعلان وکړ چې د کرونا وایرس هیڅ مثبته پیښه یې نه ده ثبت کړې. خو څارونکي د شمالي کوریا پر دې ادعا شک لري. د قزاقستان د مخکنی ولسمشر لور دریغا نظربایو د سنا مجلس ریاست لری شوه. هغې د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې پر دې چوکۍ کار کاوه. خو د قزاقستان ولسمشر قاسم جومور توقایف پرون هغه له کاره لرې کړه. دریغا نظربایو په 2016 میلادي کال کې د خپل پلار نور سلطان نظربایو په مرسته د قزاقستان پارلمان ته ننوته او داسې ګڼل کېده چې د خپل پلار وروسته به د قزاقستان ولسمشر شي. نور سلطان نظربایو تقریبا درې لسیزې په قزاقستان کې ولسمشر و. هغه او نه اویا کلن دی خو لا هم د قزاقستان په سیاسي چاپیریال کې له مهمو څیرو ګڼل کېږي. نور سلطان نظربایو د 2019 میلادي کال د مارچ په میاشت کې له دندې لرې شو. دا هم وروستی خبر. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیت دایتن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. امریکا له یو کال راهیسې په اوکراین کې سفیر نه لري. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ د دایتن د کاندیدي خبر اعلان وکړ، خو په اوکراین کې د سفیر په توګه د هغه ګمارنه د امریکا د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. کیت دایتن اوس مهال په اوکراین کې د امریکا د پوځي چارو د لوی سلاکار په توګه کار کوي او په جرمني کې د جورج سی مارشال په نوم د یو مرکز مشر هم دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د دایتن د کاندیدۍ هرکلی کړی دی. هغه پرون د می په دوامه پر ټویټر ولیکل چې له دایتن سره یې د پوځي اصلاحاتو لپاره د سلاکار په توګه خبرې کړي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو او دل تاسو کولای شئ چې زمنګ پر ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام باندې د خبرونه واوري او ویل ولای. پلاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنټین موده وغځوي. دا هم او رئیس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دغه شورا ویان جاوید فیصل:
گروه های مثل طالبان و داعش اینا همکار القاعده هستند.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دی ګړندی کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې 1500 زیات بندیان خوشی کړي.
د همرو چې یو شمیر کابل خریان شکایت لري چې د روژې په میاشت کې قرنټین، بې وزلۍ او بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
افغانان په قرنټین له وجې په کورو باندې ناست دي، ډوډۍ نه لري، نشي کولای چې دوی مزید نور په قرنټین کې پاتې شي. موږ خاص دي
په دې اړه هم درته راپور لرو چې په یو شمیر اروپایي هیوادونو لکه ایټالیا او هسپانیا کې دولتونه ورورو د کورونا د وبا له کبله لګولې بندیزونه نرموي. د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي حالت د کمزورتیا په اړه خبرداري ورکوي، د بندیزونو موده وغځوله. نور جزئیات د فرشتې جلزی په ریپورت کې.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنټین موده د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه تمدید شي. درک په خبر پانه کې چې پرون خبره سو ویل سی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کرونا له وبا سره د مبارزې در ځوان لپاره فوق العاده غونډه رابللې وه. دا غونډه د ویډیو له لارې شوې او د کابینې ټولو غړو او والیانو ګډون پکې درلود. په غونډه کې همداراز پریکړه شوې چې د کابل او ولایتونو ترمنځ مسافروونکي پروازونه هم بند شي. درک په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې کورونی مسافروونکي پروازونه به تر کومه بند وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر نو ویل چې په ټول هیواد کې 109 تنه تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته وګړو شمیر له 2500 اوښتی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار په کابل کې رسنیو ته ویلي چې یوازې په کابل ښار کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته وګړو شمیر 609 ته لوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په حکومت کې بې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې په کابل کې د 500 کسانو طبي معاینې چې د یوه راپور لپاره شوې وه څرګنده کړې چې تر نیمایي زیات وګړي په کووید 19 ناروغۍ اخته وو. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له څرګندولو ډډه کړې ده. سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا معلومات پرون د کابینې په غونډه کې شریک کړي دي. د سرچینې په وینا د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکړی چې دوی ته په تصادفي ډول څرګنده شوه چې ډیر خلک په کابل کې په کرونا ویروس اخته شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا مطالعه او نوي معلومات د کابل ښاریانو ته یو جدي خبرداری دی تر څو د کرونا ویروس جدي وګڼي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر تر دې وړاندې له یو شمېر غربي رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې شاید 1 میلیون افغانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شي او تر 1 لک پورې انسانان شاید له دې کبله مړه شي. د عامې روغتیا وزارت ویاند پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ کړی چې د روغتیا وزارت خبرداری جدي وګڼي کنه تر 30% زیات وګړي به کرونا ویروس ونیسي. په افغانستان کې د کرونا وبا په داسې وخت کې راغلی چې خلک تر سخت اقتصادي فشار لاندې دي. له کوچنیانو سره د مرستې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په یوه وروستي راپور کې ویلي چې د کرونا وبا تر خپرېدو مخکې لا په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته جدي اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې 2 میلیونه کوچنیان چې تر 5 کلونو کم عمر لري په افغانستان کې په سخته لوږه کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. لبلی خو یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي وایي د روژې په مبارکه میاشت کې قرنطین، بېوزلۍ او بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. جزئیات د خان محمد سین په ریپورت کې.
په کابل ښار کې قرنطین، بېوزلۍ، بیکاری او د خوراکي موادو د بیې لوړوالی بل اخر یو شمیر روژه په خوله خزي نارینه سپینګیری او ځوانان اړ کړل چې سړکونو ته راووځي. دوی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په چارې قمبر کې واټونو ته راوتلي وو ویل یې غواړي د خپلې بېوسۍ او ستونزو غږ حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو ته ورسوي چې په روانو سختو شرایطو کې ورسره مرستې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي نسیمه او فضل حق عادل
دوه میاشتې کېږي قرنطین یو. میړه مې لاسګادي ګرځولو، مخکې به یې 1.5 سل افغاني ګټلی، اوس کار نشته، کور مو هم کرایي دی، مجبور شو راووځو چې دولت راسره مرسته وکړي.
د عامې روغتیا وزارت او حکومت ژمنه کړې وه چې مرسته به وکړي، لیکن تر اوسه یې نه ده کړې. د دې لپاره خلک راووتل چې حکومت او بهرانیان ورسره مرسته وکړي. لاس وچې ډوډۍ خلکو ته ورکوي خو هغه هم نه رسیږي، مجبور شو چې راووځو.
د ټولنیز ژوند پراختیا د مؤسسې رئیس رمضان غوري چې د خلکو دغه ټولېدلې تنظیم کړي وایي که په دغه روژه او د قرنطین په روان وضعیت کې د خلکو لاسنیوی ونه شي یوه لویه غمیزه به رامنځته شي.
افغانان په د قرنطین له وجې په کورو باندې ناست دي، ډوډۍ نه لري، نشي کولای چې دوی مزید نور په قرنطین کې پاتې شي. موږ خاص دي مرستې حکومتونه وکړي او کېول کې په افغانستان کې به مړي ډېر شي، په افغانستان کې به مرض ډېر شي، په افغانستان کې به لا قانونه ورځ ډېره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شاوخوا 2 میاشتې کېږي چې ګرزبندیز لګېدلی ده. د ګرزبندیز له امله د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درېدلي او دې وضعیت خلک او په تېره هغو چې ورځ مزدوري به یې کوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. افغان چارواکي وایي د خلکو د روغتیایي او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره له څو وزارتونو یوه کمیټه جوړه شوې چې بېوزلو خلکو ته د مرستو رسولو د پلان په جوړولو بوخته ده. د مالیه وزارت چې د دغې کمیټې غړی دی خلکو ته ډاډ ورکوي چې پر کابل سربیره به د هیواد ولایتونو ته هم مرستې ورسیږي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی آزادی راډیو ته وویل
د بودیجوي امکاناتو لپاره طریقا هیوادوالو ته بیخي بالکل ډاډه اطمینان ورکولی شو چې هیڅ مشکل دم حاضر الحمدلله ورسره مخامخ نه یو. کو نړیوال همکارانو هم راسره مرسته کړې ده او انشاءالله دغه کومکونه به ورسیږي. ټولې مرستې بهرنۍ دي که داخلي دي دا به د ټول منظم همغږۍ ترمنځ مصرفیږي.
روان وضعیت ته په کتو تېره اونۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیویي پیغام له لارې سپارښتنه وکړه چې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د مستحقو کورنیو ته د نانوایانو له لارې پخه ډوډۍ ورکړل شي. که څه هم دا لړۍ روانه ده خو ډېری خلک وایي چې په دغه پروګرام کې مستحق کورنۍ په پام کې نه دي نیول شوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې په یو شمیر اروپایي هیوادونو لکه ایټالیا او هسپانیا کې دولتونه ورو ورو د کورونا د وبا له کبله لګیدلې بندیزونه نرموي، په امریکا کې د یوې نوې دوا جوړېدو سره هیله زیاته شوې چې ښایي د دې وبا شر د انسانانو له سره کم شي. جزئیات د فرشتې جرلزې په ریپورت کې.
د هسپانیا حکومت پرون بالغو وګړو ته اجازه ورکړه چې په پارکونو کې ورزش وکړي. تر تقریبا 9 ورځو عمومي بندیز وروسته له دې اعلان سره د هسپانیا په ډیرو ښارونو کې پرون لیدل کېدل چې پارکونه او سړکونه له خلکو چې منډې وهلې او بایسکل یې ځغلول ډک شوي وو. په ایټالیا کې چې په ټوله نړۍ کې دوهم هیواد دی چې په کووید-19 ناروغۍ ډیر وګړي مړه شوي، 4 میلیونه وګړي کولای شي چې د دوشنبې له ورځې کارونو ته ولاړ شي. دا خبر پرون د ایټالیا صدراعظم جوزیپ کانتي اعلان کړ. خو په بل اروپایي هیواد فرانسه کې چې هلته هم ډیر خلک په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي وو بندیزونه پر ځای پاتې کیږي. د فرانسې د روغتیا وزیر پرون په پاریس کې رسنیو ته وویل
کنفورممنت ا لافی یونانیم دو کمیته د ساینتیفیک لو پروژه د لوا
د ساينس پوهانو د کمیټې د ټولو غړو د مشورې او د هغې لایحه پر اساس چې بیا د وزیرانو شورا ته وړاندې سو پریکړه شوې چې بیړنۍ حالت د جون د میاشتې تر 24 پر ځای پاتې شي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په کورونا ویروس اخته وګړو شمیر پرون 1.1 میلیون بلل سوی وو. دا په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې دي. په امریکا کې له دې کبله د مړو شمیر 15,000 ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په امریکا کې ډاکترانو یوه نوې دوا ازمویلې او په ازموینو کې څرګنده شوې چې دا دوا د کورونا په ویروس د اخته وګړو له رغېدو سره مرسته کولای سي او اخته کسان له دې دوا سره ژر جوړېږي. له دې کبله خوشبیني د زیاتېدو په حال کې ده. د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه 3 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې تایید شوه، خو د چین حکومت تازه ویلي چې نوې پیښې د کمیدو په حال کې دي. په چین کې یو شمېر فابریکو او کارځایونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل سوې ده. په هند کې چې 1.3 بلیونه وګړي پکې اوسي د نړۍ په کچه پراخ 65 بندیز اعلان شوی دی. په هند کې به تر 2 اونیو بندیزونه پر ځای وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په روسیا او پاکستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په بېساري ډول پرون زیاتې شوې دي. د دې پوهنتون په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمېر له 1,300 زیات شوی او 400 تنه له دې کبله مړه شوي دي. په همدې حال کې په روسیه کې د ناروغانو شمېر 1,200 ته لوړ شوی دی او 1,200 له دې کبله مړه شوي دي. ډاکټران ټینګار کوي چې خلک باید له دې ناروغۍ د ځان د ساتلو لپاره لاسونه وخت نا وخت په صابون پرېمینځي، ماسک واغوندي او له نورو خلکو سره دې نه نږدې کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا ویروس تاسو ته سرایت ونکړي.
ازادي راډیو ته غوښیست. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دې شورا بیان جاوید فیصل ټینګار کوي چې له تروریستي ډلو سره به د طالبان اړیکې د سولې بهیر اغیزمن کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د داعش د ډلې ترڅنګ طالبان هم له امریکا سره د هوکړې پر خلاف له القاعده شبکې سره همکاري کوي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل وایي د سولې د بهیر د بریالي کېدو لپاره اړینه ده چې طالبان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي. ښاغلي فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
د طالب او داعش ډلې له القاعده سره همکاري کوي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د سیمې او نړۍ له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي چې د سولې هیلې له تمې سره سمې پر مخ لاړې سي او نتیجه ترې واخلو.
ښاغلي فیصل یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اوربند د خلکو، حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. ده له طالبانو وغوښتل چې دغې غوښتنې ته غاړه کېږدي. دی وایي د سولې د بهیر د ګړندیتوب لپاره تر اوسه 1550 طالب بندیان له زندانونو خوشې شوي او په راتلونکو ورځو کې به 950 نور هم خوشې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې د لارې د شورا رئیس سید اکبر اغا وایي د حکومت او طالبانو لخوا دا شان څرګندونې د سولې له بهیر سره مرسته نه بلکې زیان ورسوي.
دا په یو سوړ جنگ باندې دلالت کوي. دا هم د عملیاتو یو جز ده. طالب په حکومت خبرې کوي که حکومت په طالب خبرې کوي دا د اعتماد او د باور وړ خبره نه ده. دې ته زورسته چې مثبت خبرې وسی.
طالبانو تر اوسه د امنیت د شورا د ویاند د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې له دې یادې ډلې حکومت د سولې د هوکړې د پلي کېدو په ځنډولو تورن کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له امریکا سره په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو له لورې د سختې جګړې له امله شاوخوا زر ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي. جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې.
د ملکی تلفاتو په اړه یو ځل بیا ژبري اندېښنې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په تیرو دوه میاشتو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د دې وزارت ویان طارق قاریان د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د طالبانو له لوري د جګړې شدت د دې لامل شوی چې ملکی کسان ډېر ووژل شي.
از ما هوته
دی وایي د هوت میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله طالبانو په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی. په دې بریدونو کې شاوخوا زر کسه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې کې 308 ملکي وګړي وژل شوي او 590 کسه نور ټپیان دي. ښاغلی آریان وایي په وژل شویو ملکي کسانو کې ماشومان، میرمنې او سپینګیري هم شامل دي. نوموړي دغه راز دا کار د طالبانو له لوري بشري جنایت یاد کړ او وی ویل طالبان نشي کولای د ملکی کسانو په وژلو سره خپل اهدافو ته ورسیږي. خو د ښاغلي آریان په خبره په دې موده کې طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي تر دا مهاله شاوخوا 1400 طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. هغه څه چې طالبان یې بیا ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي له پخوا څخه طالبانو په خپلو بریدونو کې د پام وړ کمښت راوستی دی. نوموړی بیا افغان حکومت د ملکی تلفاتو په برخه کې زیات ښکیل ګڼي. ښاغلي مجاهد دغه شان د ملکی تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور هم بې اساسه وباله. له دې سره هم مهاله د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي که څه هم د ملکی تلفاتو کچه له پخوا راکمه شوې خو بیا هم ملکیان قرباني کیږي. هغه په خپل ټویټ کې د یونما وروستي راپور ته په اشاره سره چې د 2010 کال په لومړۍ ربع کې د ملکی تلفاتو په اړه درلود ویلي د تیرو اتو کلونو د همدې مودې په پرتله دا کچه 90% راکمه شوې وه. له بلې خوا د امریکا CNN تلویزیون د دې هیواد د دفاع وزارت له قوله ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي. دغه ټلویزیون د امریکا د دفاع وزارت په حواله وایي په داسې حال کې چې د مارچ له لومړۍ نیټې څخه تر یو دیرشمې نیټې پورې طالبانو په نړیوالو ځواکونو خپل بریدونه درولي، خو په مقابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. خو اوس پوښتنه دا ده چې په دې حساسو شرایطو کې د جګړې پراخوالي او پکې ملکی کسانو ته د تلفاتو د اوښتو مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي
دولت نمیخواد جنگ کنه.
دی وایي په دې وضعیت کې چې افغان حکومت نه غواړي جګړه وکړي او تل یې د فعال دفاع خبره کړې، خو برعکس بیا طالبان جګړه کوي. د دې واضح ځواب دا دی چې طالبان د ملکي تلفاتو اصلي عاملین دي. ښاغلی یارمند وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام هیڅ معنی نه لري، او د جګړې ښکېلې غاړې دې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست اعلان کړی چې په میربچه کوټ ولسوالۍ کې د برېښنا د ستنو الوتولو په تور یوه شپږ کسیزه ډله نیولې ده. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل ښار په شمال کې د برېښنا ستنو د الوزولو په تور د یوې شپږ کسیزې ډلې د نیولو خبره کوي. دا ډله تورنه ده چې څو ورځې وړاندې په میربچه کوټ ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې نړولې دي. د ملي امنیت ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې له دغې ډلې دوه میله کلاشینکوف، یو آر پی جی راکټ او یو کرولا ډوله موټر ترلاسه کړي دي. دغې ادارې د یادو نیول شویو کسانو د هویت په اړه په خپله اعلامیه کې څه نه دي ویلي. د برېښنا شرکت مشر امان الله غالب وایي چې دا کسان باید مجازات شي او دغه شان د برېښنا د ستنو د نړېدلو له امله د رامنځته شوي زیان لګښت هم پرې کړي. دی وایي هیله دا ده چې دغو کسانو ته د سخته سزا ورکړل شي تر څو نورو ته پاند وګرځي. پرته له شکه چې د دغو مسایلو رسنیز کول به نورو ته پاند ګرځي او بیا به هیڅکله داسې ستر جرمونه ترسره نه کړي. د کابل د میربچه کوټ ولسوالۍ په مرزاخیل کلی کې د سور د میاشتې په اتمه نیټه د شپې لخوا د دغه وارداتي برېښنا ستنې والوزول شوې چې په دې پیښې سره د څو شپو لپاره د کابل ښار او څو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. همدارنګه د دغو ستنو په نړېدلو سره هغه تولیدي شرکتونه چې له دې وارداتي برېښنا یې ګټه اخیستله هم د څو ورځو لپاره چارې په ټپه ولاړې وې. په همدې حال کې د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون مشر محمد صادق قادری وایي هغه کسان چې ملي ګټو ته زیان رسوي باید سخته سزا ورکړل شي. دی وایي هغه کسان چې تاسیساتو ته زیان رسوي، برېښنا پرې کوي او ملي ګټو ته زیان رسوي ستر خیانت ترسره کوي، باید دغه شان خیانت عاملینو ته سخته سزا واورول شي. برېښنا شرکت وایي چې د دغو ستنو په نړېدو دغه شرکت ته په مستقیم ډول $300,000 زیان اوښتی او په غیر مستقیم ډول بیا سلګونه زره ډالره زیان یې اړولی دی. د برېښنا شرکت د چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برېښنا ستنې تخریب شوي او یا هم د برېښنا د انتقال مزي پرې شوي. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې دغه کړنو نږدې 1 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی څارنوالۍ تیره اونۍ وویل د علاقې چې د سالنګ په مامتي مشهور و له یوه همکار سره یې په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د نړولو په تور هر یو په 14 کلونو بند او دغه شان 1.5 میلیونه افغانۍ نه په زیاتې نقدي جریمې ورکولو محکوم شوي دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي. دغو ورځپاڼو ته سالم احمد صالح کتنه کړي.
د بریتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپندنت په خپلې وتا ځګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د امریکا او طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو د ورځې په اوسط ډول 15 حملې کړې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان ځواکونه چې د امریکا لږ پوځي ملاتړ اوس ورسره دی په تیرو دوه میاشتو کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله زیاته مرګ ژوبله لري. له دې سره د ورځپاڼې په حواله هغې ماتېدونکې موافقې ته خطر پیښ سوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوې ده. انډیپندنت ورسپانې د امریکا د پوځ ارزونې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په مارچ میاشت کې پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې تر هغه حد زیاتې وې چې دوی د خپلو په سرلنیو عملیاتو پر مهال کولې. لیکوال د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د مارچ له لومړۍ نیټې په اوسط ډول د ورځې 55 حملې کړې چې ورسره د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته سوې ده. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه، طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه. د بریتانوي ورځپاڼې انډیپندنت په لیکنه په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه قمندان جنرال سکاټ میلر د سې شمې په ورځ د طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې کمې کړي او په ټولو اړخونو کې سیاسي رهبرانو ته چانس ورکړي چې د یوه سوله ییز حل په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې ناامني په داسې حال کې زیاتیږي چې د مقالې په حواله امریکایي چارواکي هڅه کوي له طالبانو سره لاسلیک سوې موافقه برحاله وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو ورلد پریس ریویو مجلې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو پر کړکېچ لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په سلګونو زره هغه افغانان چې په وروستیو میاشتو کې له ایران راستانه سوي شایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرولو عمده عاملان وي. مجلې د ایټالیا د نړیوالو سیاسي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څنګه د همکار څېړونکې انالیسا پرتګیلا هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدلو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې هم اغېزمنې کړې دي. د مجلې په لیکنې کې لولو چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي د جنوري له لومړۍ د مارچ میاشتې 13 له ایرانه 2,55,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. ورلد پریس ریویو مجله زیاتوي په ایران کې افغان کډوال په عالي حالت کې هم له روغتیايي څارنې بې برخې دي، خو اوس پر ایران د نړیوالو بندیزونو او نورو ستونزو له کبله روغتیايي خدمات په خپل ایرانیانو ته هم په سختۍ برابرېږي.
اته بجې او 10 دقیقې شوې. د مهم خبرونو لنډیز له ډیوی نادر څخه اورو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او طالبانو ویاندویانو پرون په دمای په دوامه په بیساري ډول پر ټویټر بحث کړی دی. د نړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل پرون دمای په دوامه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سردار عارف وزیر د قتل په اړه دی سیډنی وکړي. د سردار عارف وزیر مړی به نن یکشنبه په دیره اسماعیل خان کې خاورو ته وسپارل شي. د قزاقستان د مخکنی ولسمشر لور دریغا نظربایو د سنا مجلس لریاست لری شوه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیت دایتن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. اوس هم دوه اونیزې خپرونې تاندې سانګې او حقیقت څه دی خپرونې نشر ته چمتو دي، اوریدلې مه هیروئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګ درنوریدونکو ته سلامونه وایم. ستاسو روغتیا په هیله دا ونې په دې موضوع بحث کوو چې ځوانان باید د ژوند ملګري په انتخاب کې کومو معیارونو ته پام وکړي. هغوی چې په پټو سترګو له یو کس سره ژوند پیلوي پایله یې څه کیږي؟ د ژوند ملګري د انتخاب په مسله کې کوم ستونزې شته او ځوانان دا ستونزې څنګه حل کولای شي؟ د تاند څنګ دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه مریم توخی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع اړوند راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د ګډ ژوند د ملګري ټاکل هغه مسله ده چې د انسان د ژوند لورې ټاکلی شي. که مو ښه ملګری پیدا کړ ژوند به مو په خوښۍ، او که له نامناسب کس سره مخ شوی بې خونده ژوند به مو په نصیب شي. ځکه خو اوس ډېر ټینګار په دې کېږي چې باید د ژوند د ملګري په انتخاب کې دقت وشي، خو په افغانستان کې بیا ډېر کله په دې مسایلو بحث نه کېږي او حتی د ځوانانو غوښتنې، شرایط او معیارونه په پام کې نه نیول کېږي. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي دا چې د ځوانانو لپاره د ژوند شریک نور ټاکي ځکه د ځوانانو معیارونه له پامه غورځول کیږي.
دا سیمه ټولنه بعض کلتور او انانات لري، دغه انانات ځینې خراب انانات پدې کې یو امداد سه د جلکی لیدل مخې لغه څخه ای بننګ واغ غړي ټولنه دا غیرت ځانته غړي. تر حال سه باید مخې لدینه د جلکی او د الک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معاملې ده. پدې کې هیڅ کله بیا د سنسي کېدلې سه کله ورسته لوادنه یو بلګوري دیغه خوونه یا دیغه عادت یا دیغه کړوړ د سر تفاوتي مختلفي به د ژوند د تاریخ یا تاریخ تمامي یا دغه خوشنه سره مستکی اکثر لمدغه شان راکې سي بدل ودنه یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه دا ټول عوامل هم دا شی راځي.
د کابل اوسیدونکو سمینه وای هغه ځوانان چې په پټو سترګو او د نورو په خوخه د ژوند ملګری انتخابوي کې د شي ګډ ژوند د هغه سينوي څنګه چې د تملري
لاره خبر د خبرو ته پام وکړي ځکه چې هغه انسان سره ژوند تیر کړي هغه ونه پیژني یا یعنی هم سره هم فکر ونه وسي نسی کولی هغه سره ژوند سم تیر کړي او سره خوشاله واوسي. که څه هم ډېرې داسې پېښې شوې دي چې نه پیژني او معیارونو ته اول کې پام نه ده کړی وروسته به ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي چې ډېری ځای کې داسې د دې حل لاره ولري خو ډېری ځای کې به د حل لاره هم نه لري نو مجبور دي چې تحمل وکړي.
ایمل منګل وایي هغه ځوانان چې د ګډ ژوند د ملګري په انتخاب کې یې معیارونو ته پام نه وي کړی ډیر کلا په ګډ ژوند کې کامیاب نه وي او مسولیت هم نه مني.
ولا پیدا کیږي بس داسې ځوانان شته دي چې مور پلور په خواخه وده کړی وي خپل ژوند سره ډیر ستړی وي کوشش کوي چې دویم ادم وکړي دا دې بس هر همیشه دا سارو ته ټکی زیاړي کې بعد الفاظ کې چې دا ته مو ته کړی دو دا سي دي دا مو ته په لټرای کې دی ته وسلی دو خو بس سړی باید داسې کوشش وکړي چې مودې سره ژوند تیریږي نه تیریږي.
دا خوست اوسیدونکو سنگر دا مهمه بولی چې د یو چا په اړه پوره معلومات وشي بیا د ګډ ژوند فیصله ورسره وشي.
کوم معیار وده وکړو کوم رقم خلکو سره مثال یو هغه انتخابو مجبور وي دار اړخه د دوی هغه وګورو هم د تعلیم لحاظ نه هم په کورنۍ باید وګورو کورنۍ پوښتنې وکړو د قوم پوښتنې باید وکړو د هر اړخ نه ټول هغه چې وشي یعنې وروسته به بیا خپل انتخاب کوو بیا به انشاءالله مشکل نه راځي په داسې هغه کې او بیا ژوند دی انسان دی بعضې وخت کې د مور پلار په خوښه کې واده وکړي مشکل راځي که په خپله خوښه وکړي هم راځي خو موږ باید هر وخت کوشش وکړو چې هر اړخ نه ښه پلټنه وکړو. اسلام کې هم د کوم هغه نشته که د دوی سره مخامخ خبرې وکړی شو او دا به ډېره ښه خبره وي چې پاینده کې به انشاءالله بیا مشکل نه راځي.
قاری بشیر احمد احمدی وایي اسلام هم د ګډ ژوند د ملګری په انتخاب کې ټاکلي معیارونه لري چې باید پام ورته وشي.
نبی علیه السلام فرمایي چې خلک د خپل ژوند ملګری د څلورو معیارونو له مخې انتخابوي، اول د ښایست له مخې، دویم د مال او دولت له مخې، دریم د نسب له مخې او څلورم د دینداری له مخې. خو رسول الله السلام توصیه کوي چې تاسو د ژوند د ملګرتیا لپاره هغه څوک انتخاب کړئ چې دینداری پکې زیاته وي. خو د دې ترڅنګ زما په نظر د ژوند د ملګري په ټاکنه کې باید داسې څوک انتخاب شي چې ستا ارادي تصمیم او ولایتونو ته احترام ولري. همدارنګه د ژوند ملګری باید داسې څوک وسي چې تا سره د ژوند په خو او سختو حالاتو کې د خوشاله ژوند تیرولو حوصله ولري او د مسؤلیت پیژندونکي وي.
حیا پوپلزی بیا د خپلو معیارونو مطابق د ګډ ژوند ملګری ځان ته ټاکلی، خو دا چې څنګه هغه وایي
مخکې له دې چې نامزاد شو کوژده وکړو یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې، خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښي څه بد لري، یعنی مثلا زما خوښه د هغې خوښه د هغې ناخوښه زما ناخوښه ده هر څه سره تغییر او تبدیل شو. وروسته له هغې چې موږ توافق ته ورسېدو د فامیلونو نظر شو، ځکه چې هر انسان حق لري چې لومړی باید خپله انتخاب وکړي وروسته د هغې فامیل په جریان کې واچوي بیا چې پس له دې چې فامیل هم کوم ممانعت نه درلودو بس بیا نو نامزاد شو سره.
لیکوال سید رحمان عمران وایي د هر انسان معیارونه بیل وي او د ګډ ژوند د ملګري په انتخاب کې ځوانان باید خپلو معیارونو ته وګوري نه دا چې نور د دوی لپاره معیارونه وټاکي.
هر څوک مختلف معیارونه لري. زما په فکر سره زمونږ شاید
په 15 کسه داسې پیدا نه کوچی یا په سختۍ سره به پیدا کوچی غوی مشترک معیارونه ولري. هر څوک په ژوند کې ځان لپاره ځینې معیارونه لري، ځینې سری کرخې لري، ځینې داسې عادتونه خصلتونه لري چې هغه ډېر ورسره موزون دي او ډېرې خوښېږي، ډېر ورته خوشحالېږي او ډېرې ورته په زړه پورې وي. نو زما په فکر سره سې هر څوک دې کوښښ وکړي چې په هغو عادتونو، په هغو خصلتونو، په هغو معیارونو چې خوښېږي ورته په زړه پورې دي، په همغه سره سم د ژوند د شریک یا د ملګري ټاکنه وکړي.
ښاغلی عمران په دې باور دی چې ډېر کله داسې نه پوهېږي چې سل په سلو کې یو کس زموږ په معیارونو برابر وي، بلکې دا په دې پورې هم اړه لري چې له واده وروسته د ګډ ژوند ملګری مو څنګه روزی او جوړوي.
په اکثره کورنیو کې د میړه او د ښځې ترمنځ د جنجال یو منشه هم همدغه نقطه ټاکي. نو زه فکر کوم سي دې لپاره د میړه د کوښښ وکړي چې د ښځې د روزنې یو پروسه شروع کړي او هغه معیارونه، هغه خصلتونه او هغه عادتونه دې پکې وروزي په سلسله وار شکل سره، البته نه د جګړو لګار نه، نه د شخړې له لارې، له نورو مسله تمیزو لارو نه دې استفاده وکړي او دغه غوره خصلتونه او عادتونه دې پکې وروزي.
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړی، د تاندې څانګې خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
دا چې ځوانان د ګډ ژوند د ملګري په انتخابولو کې کومو ټکو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو او د کورني مسایلو له مشاور استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاده، که په پیل کې دا راته ووایه چې د ګډ ژوند د ملګري د انتخابولو لپاره کومو معیارونو ته باید ځوانان پام وکړي؟
واده خپل معیارونه لري، هماغه ډول چې یو ژورنالیست راډیو کې کار کوي باید خپل معیارونه پوره کړي، هماغه ډول چې یو استاد غواړي پوهنتون کې تدریس وکړي باید خپل معیارونه پوره کړي، هماغه ډول چې یو څوک غواړي کانکور کې امتحان ورکړي باید خپل معیارونه پوره کړي. واده هم همدغسې یوه مسله ده. له بده مرغه واده په افغانستان کې تر اوسه پورې سنتي پاتې ده. خلک راځي خپل نظر ورکوي چې زه باید مثلا مور راځي نظر ورکوي، یا مثلا پلار راځي، دا خو تخصص ده، دا خو مسلک ده کنه، لکه طبابت، لکه د معدې تکلیف، لکه د ګردې تکلیف. بس اصلي دا ده چې موږ باید خپل د واده معیارونه پوره کړو. اول معیار د واده لپاره سن ده، یعنی موږ باید هغه چا سره واده وکړو چې همسن وي. همسن په اروپوهنه کې د جلی عمر باید 3 کاله لاله کټی دي. دویم د بلوغ مسله ده، هغه هوښیاره ده که نه، د هغې فکر صحیح کار کوي که نه، د هغې ذهن صحیح کار کوي که نه، د هغې ټولنیز اړیکې صحیح دي که نه، هغه له جنسي اړخه او له جسمي اړخه بالغه شوی ده که نه، هغه خلاقه ده که نه. دا مهمه ده. دریم مورد تناسب ده. تناسب یا هغه په اصطلاح ورتهوالی، څومره دغه کس چې تاسو واده ورسره کوئ دا څومره له هغې کس سره چې تاسو یاستئ تناسب لري، ایا د تاسو مناسب ده. څلورم مورد کورنۍ ده. اوس نو تاسو دغه جلۍ چې هغه کور کې لویه شوې هغه کور کې سره خم ده، که دا جلۍ په مور سالاره یا ښځ سالاره کورنۍ، نو تاسو که دغه کور نه جلۍ راولئ په دې کور کې هم ښځ سالاري کوي که تاسو غواړئ کو نه کوي، ځکه چې هغه په ښځ سالاري سبک ژوند یې کړی، را لویه شوې په مغه کورنۍ کې ده، دلته هم ښځ سالاري کوي. یعنی کورنۍ ډېره مهمه ده. او دلته په افغانستان کې خو یو څه د کورنۍ تفاهم مهمه ده، کورنۍ سره همغږي مهمه ده، کورنۍ نظر مهمه ده. بل مورد له کورنۍ نه وروسته سلامتي ده. مقابل لوری ته چې واده ورسره کوي څومره سالم ده، آیا هغه یو شکاک انسان ده، آیا هغه یو مضطرب انسان ده، آیا هغه یو ډپریشن لرونکی یا د ژور خپګان باندې اخته لرونکی انسان ده. په ضمن کې هغه د زړه ټکان لري، شکر لري، نه مواد مخدر کاروي، دا ډېره مهمه ده. تاسو اوس یو نالوسته کوئ هم پوډري، تاسو یو پروفیسور کوئ هم شرابي، خدا خو پروفیسوری خو مهم نه ده، الکول مهم دی، احتیاط مهم ده.
یو خبره ده هم ده چې ځینې ځوانان مثال وایي چې زما یو څوک خوښ دی، نور زه نه ګورم چې هغه کوم یارونه لري، له ما سره مطابقت لري که نه لري، یعنی دغو خبرو ته ډیر پام نه کوي. ستاسو په نظر په دې مسایلو کې علاقه څومره مهمه ده؟
علاقه ډیره مهمه ده. آیا درته جذابه ده، اټریکټیو ده، مینه ورسره کوئ، علاقه ورته سره کوئ، جذب کوئ سي که نه؟ کیدای شي ښه انسانی اما مینه نه ورسره لري کدی سه ټول عمر ژوند ورسره کوي احترام ورته کوي اما مینه بل شته هغه بل شته جبرانوي په دې خاطر ځنه پرته طلاق اخلي موږ تقریبا د واده په برخه کې اته شخصیت لرو مثلا درونګرا ده که بیرونګرا دا کسته کوي کته درونګرا او بیرونګرا وي کې کور دې ګټ ډېر بیرونګرا مثلا ډېر مستی تفریح خو کوي ملي خو کوي خزه دې غوړي چې تمام ورځ په کور کې کینی تحقیق کوي لیکنی وي کې بوم مونداسي کته دا به دې سره کوي یا دې خزه ډېر مست مولای ټولنیزي او ته بومی خدي سره څه کوي یا مثلا حسي ده ځینې خلک دي حسي دي هر څه حسي چې ګوري عمل کوي ځینې خلک دي حسي نه دي شهودي دي الهامي دي مثلا خرافات او ته مثلا نن شنبه ده دسی کیږي پرون شنبه و دسی کیږي مور مده سی واپ ده دي شم طرز ځینې دي مرتف دي یعنی تغییر راوړای شي بزن کې ځینې دي فکری دي اې چړي کو طرز نه ورتي چې فکر ویلې او منطقي و ما کوي اتر ډول موږ شخصیتونه لرو اوس که تاسو راسی او خپل مخالف شخصیت سره واده وکړي تبایی
درنو وریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پات رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ. مننه چې آزادی رادیو اوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت صدای د خبرونې محترم اوریدونکو تاسو هم خبر یاست چې د کرونا ویروس ناروغان او هغه کسان چې تشخیص کیږي هغه په کابل کې افغان جاپان روختون ته انتقالیږي. په دې بحث کې را سره د افغان جاپان روختون رئیس حکیم الله صالح دی او لغه سره به د دې شفخانه په امکاناتو او ستونزو باندې خبرې وکړو. ډیره مننه کور ودان صالح صاحب، خیر راغلی.
مننه کور ودان.
د ورځې څومره ناروغان اوس مهال تاسو ته مراجعه کوي افغان جاپان روختون ته؟
تقریبا لکه ورځ نه چې لورنۍ د کووید 19 وایرس مثبته پیښه په کابل کې اعلان شو، له ورځ نه اوسه پورې ورځ په ورځ د ناروغانو د مثبته کچه ناروغان تعداد زیاتیږي. افغان جاپان کې کوم ناروغان راځي؟ چون په ټول کابل کې یوازنی مرکز چې د ناروغانو د بستر لپاره تیار شوی او همدارنګه ناروغان پکې درملنه کیږي هغه د افغان جاپان روغتون ده. د روغتون ته روزانه په اوسط ډول 1200 کسان ناروغان راځي چې اکثریت دوی نه ځینې چې مشکوک شي، اما مطابق د پروسې چې موږ مخکې وړو ناروغان نه سمپل اخیستل کیږي او هغه کسان چې خپل ځان باندې مشکوک کی د موږ ډاکټر صاحبان د هغوی نه مکمله تاریخچه اخلي. د تاریخچه په پایله کې دوی سره او مطابق د هغه کریټیریا یا معیارات باندې دوی تشخیصیږي.
صالح صاحب، او بخی تاسو د څومره سمپل د اخیستلو او د څومره پیښو د تشخیص سلرو ساتونو کې د تشخیص وړتیا یا امکانات لري؟
چون لپیل افغان جاپان روغتون چې در نسبت نورو مراکزو ته د کرونا وایروس یا کووید 19 وایروس په نامو مشهور شوی ده، نو هر څوک دلته مراجعه کوي. پاوسات ډول موږ چې کوم ناروغان باندې مشکوک کیږو تقریبا او یاونه تر سلو ناروغان نه موږ سمپل اخلو، د ورسته دینه دوی ته د سمپل نتیجه اعلانو.
اما مریضای دیګری کې مراجعه میکنند و از اونها سمپل گرفته نمیشند بنا به مشکل یا محدودیت یا امکانات، کمبود امکانات، او چگونه میشه؟
طبیعی است که این امکانات نه تنها د مشکلات امکانات د افغانستان مواجه است، بلکه یک مشکل جهانی است. ولی د افغانستان نظر به محدود بودن امکانات ماینات ما از کسای سمپل گرفته میشه که ما تقریبا مشکوک باشیم با او که ممکن یعنی او اعراض علائم و معیاراتی که مربوط به کووید 19 است اون پورا بتانه، بعد از اون ما او را روان میکنه به سمپل بگیریم.
بله.
اجازه سمپل میگیریم.
و یکی از شکایت ها همواره در رسانه هایی بوده که مردم شکایت میکنند که مراجعه کردن سمپل گیری ازشان شده، با گذشت یک هفته یا 10 روز یا حتی 2 هفته هنوز نتیجه اش نبرآمده. این مشکل چرا؟
مشکل طبیعی است. یک خو مشکلی است که نه تنها در افغان جاپان، در شهر کابل نه تنها در افغان جاپان سمپل گرفته میشه، بلکه در واحدهای مختلفی که از طرف وزارت صحت عامه تعیین شده از اوجه هم سمپل گرفته میشه، ولی مردم فکر میکنه که تمام ماینات یا نتایج همیجا اعلان میشه. و بعض مایناتی که چون برای ما خصوصا در لابراتوارهای مرکز که وقت سمپل ها میره
وجه سامپل اولویت داده میشه، به سامپل هایی که از طریق افغان جاپان گرفته میشه به اولویت داده میشه. به این اساس و بعضی سامپل ها یا به تاخیر انداخته میشه یا بعضی سامپل ها در بین سامپل مشکلات یا نامشان درست نمی باشه و یا هم سامپل درست گرفته نمی باشه، نتیجهشان مشکوک می بره یا نتیجهشان نامعلوم می باشه.
بله او سالی صاحب، یو شکایت دا همو زینه به خلق پتیره چه شک لری چه مبادا کرونا ویروس باندې نی اخته، داسی هم ویل کی که گنگوسه اشتا چه گوندی اگوی که مراجعه که یو دول داری گی چه که مبادا کرونا ویروس باندې اخته نی یو دی شفخانه تا مراجعه و که اخته بسی، دا سمر پرزای اندخ نده
دا خبره خبره ده، چون عام خلق وست کووید 19 په ساته نړیواله د پاونسن کې د خبرشه پرول راتونه په خبره شوی ده، نو هر څوک په ځان شک لري کله چې دغه اعراض علیم دی وځي کې درځي شمول لري په خپل ځان باندې مشکوک کیږي، نو د دې لپاره چې خپل هغه تشویش رافکی نو دوی مراجعه کوي روغتون ته، خصوصا افغان جاپان تر ازي نور ځین تر ازي تر څو خپل ماینه وکړي خپل ماینه نه نتیجه لاس تر وړي او مطمئن کی ځان.
د دې ترڅنګ د یو شمیر ناروغانو پایوازان هم روغتون ته درځي، د غوی لپاره مسؤونه ځایشته
د فعل لپاره وست موږ تقریبا د یو هفته کیږي چې موږ مسؤون ځای جوړ کړی را، او د ترڅنګ موږ کوشش کوو ناروغان ته د مشوره ورکو، د ناروغان پایوازان ته مشوره ورکو چې ترڅو موږ په روغتون کې تقریبا د ساحه معلومه کړی چې یو سره ساحه چې ریډ زون وټوي او بل شنه ساحه چې هغه ته گرین زون وای، موږ کوشش کوو چې پایوازان په گرین زون کې وساتو او نه غواړو چې ناروغان سره په ریډ زون کې وي، ولی متاسفانه بیا هم په دې سن سره مواجه یو چې د ناروغان پایوازان دا خبره نه مني او دوی هم د خپل ناروغانو د لپاره تشویش لري او خپل ناروغان او تاخونو ته نږدې هم ته پاتې کیږي.
بله وصالح صاحب، برای مسؤلیت و حفاظت از کارکنان صحی و ډاکترانتان چه تدابیر گرفته اند؟ یکی از شکایت ها مطرح شده در رسانه ها که تدابیر درست نیست و اونا به نحو با خطر بسیار جدی مواجه هستند.
ممکن در ابتدا این مشکل موجود بوده باشه، ولی خوشبختانه فعلا ما امو پی پی کیت استاندارده که در سطح جهانی در تمام شفاخانه جهان استفاده میشه، ما از او هم در شفاخانه خود استفاده میکنیم. ما یک میکانیزم درست برای جا ساختیم تا وقتی که یا داخل میشه به خاطر ویزیت مرضای کووید 19، ما قبل از او توسط یک بخش مشخص و چک میشه و بعد از چک اجازه که وقتی که از طریق از او به حساب تایید شد که محفوظ است، بعد از او میره به سوی وزارت مرزای خود میره.
به یو موضوع هغه ده چې ډاکټرانو ته په دغه روختون کې او ناروغانو ته د غذا مسله ده، مثلا یه ویډیو خبره سو چې ډاکټران ناستي یو وچه ډوډۍ او لګ لوبیا ورته یې خیده او دوی وایي چې موږ غذا داده، هم ده حقیقت دی؟
او مثلا باندې که موږ فکر وکړو دلته په وزارت کې دوه سیستم دی، یو خو سیستم هغه ده چې عام ناروغان راځي روختون ته او د روختون خدمات اخلي، او بل سیستم چې دا هغه د کووید 19 د مراکز لپاره ده. نیکه مرغه د کووید 19 د پرسنل لپاره، هغه پرسنل چې کووید 19 کې کار کوي، که دفتران دي، که نرسان دي، او که کارګر دي، حتی که ناروغان دي، دوی لپاره فوق العاده امتداد هم تعین شوی دي او فوق العاده د ډوډۍ صورتونه هم جوړ شوی دي چې اوس د خودمو د روغتون لپاره د انټرنټ کانټینټل نه هم د ناروغانو ته او هم د پرسنل لپاره ډوډۍ تیاریږي.
بله و ډاکټر صاحب، سالی امکانات بستر، یعنی در یک وقت چی تعداد بیمار را یا مریض را شما میتونید در بستر داشته باشین در شفاخانه افغان جاپان؟
نظر به مراجعه مریضان هستن، ولی شفاخانه ما فعلا به نام شفاخانه افغان جاپان 100 بستر مشهور است و خوشبختانه که ما هم 100 بستر در شفاخانه فعلا موجود داریم. در صورتی که باز مریض زیاد میشه ما ریفر میکنیم به مراکز دیگه کووید 19.
وزیر صحت عامه هم چند روز پیش یکی از شکایت‌هایشی بود یا یکی از نگرانی‌هایشی بود که در برخی ولایات فشار آورده میشه بالای کارمندان صحی به خاطر گرفتن سمپل به خاطر تشخیص ویروس کرونا. شما هم با این مشکل مواجه هستید؟ اگر بله در چه حد؟
متاسفانه طبیعی است که در افغانستان نه تنها در ولایت بلکه در کابل هم این مشکل ما مواجه هستیم که پرسنل ما زیر فشار مواجه میشه از طریق بعضی کسایی که میخواهد که به شکل فوق‌العاده از می خدمات میگیرم، ولی ما کوشش میکنیم که به شکل یکتان به تمام کسایی که از این مشکل رنج میبره برشان هم خدمات عرضه کنیم.
خلکو تمو دارت سده، امکاناتم تر کوم حد پوری دی، تجهیزاتم تر کوم حد پوری دی، که چیر خدای مکره د کرونا ویروس پیخ زیاتیگی یا مثبت موارد زیاتیگی یا پتاسو باندی رش او ازدهام زیاتیگی، امکانات لری؟
الحمدلله د اوس پوره خو فعلا چې د وختونو کې کوم امکانات زغ په لوینم او امکانات موجوده، امکانات دي نو تر دې حد پورې تکافو کوي، ولی بیا هم موږ پیشبینی کولای نشو، ځکه چې ممکن دغه راتلونکي څو هفته د افغانستان لپاره ښې هفته نه وي د کووید 19 د وجې نه. نو بنا ان د هغه لپاره به دا ساتمه ځان تدابیر نیولی دي او اوس هم په پلان روان ده، ولی فعلاً لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي او همدارنګه د دغه امکاناتو لپاره اوس فعلاً لپاره ځینې بین المللي ادارې مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده.
بله صالح صاحب، دا پوښتنه هم مطرح ده چې هغه صحي کارمندان چې تاسو لرې په تیره ډاکټران کفایت کوي، یعنی په کافي شمېر کې دي؟
دا طبیعي خبره ده، لږ مشکلات او ستونزې شته، لکه څنګه چې د کوینانین وجه نه پر مریضان روایي نظر دوی ناراحته دي، همدارنګه د موږ روغتیایي کارکوونکي هم ستونزې سره مواجه دي، ولی الحمدلله په دانیزو وختونو کې ډاکټران بیا هم مراجعه کوي او راضي او خپل خدمات لپاره تیاری نیسي، ولی بیا هم ستونزې سره موږ مواجه یو. اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو، خو یو څه حد پورې اوس موږ روغتون کې اصلاحات راوستي دي او خلک مراجعه کوي، ډاکټر صاحبان دستور نوی استخدام کود او خلکو ته خدمات ورکړي.
و آقای صالح، پیامتان در این شرایط بسیار حساس که با خطر کرونا نه تنها افغانستان و جهان هم مواجه است، پیامتان به مردم چی است به خاطر از اینکه بتونن جلوگیری از گسترش ویروس کرونا داشته باشند و خود را مسئول نگاه کنند؟
چون یک فاجعه جهانی است و از هموطنان مخواهش مایی است که امو تدابیری که به خاطر حفاظت و از کرونا باید مراعات شود که باید از قرنطین است، ولی متاسفانه باز هم شهرهای ما اعتنا نمیکنه به قرنطین و همچنان امو آموزه های تعلیمی و صحی که از طرف کارکنان صحی، از طرف وزارت صحت عامه، از طرف سازمان صحی جهان برای هموطنان عزیز ما گفته می شود، از طریق رسانه ها باید امور جدا مراعات کنه. اگر مراعات نشه و خدا نخواسته به یک فاجعه بزرگی مواجه خواهند شد.
دیر منان کور ودان،
تشکر میرم.
جانان مینا عجیب دا بیا بن کوم ما سما د مینه نا تو پتا بیا بن کوم مینا د جانان مینا عجیب دا بیا بن کوم مینا د جانان مینا عجیب دا بیا بن کوم مینا جانان مینا عجیب دا بیا بن کوم ما زمان